سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته چې سموک همکار همین هیواد په کوربې تاسو زنګړ شوې ده، خو تر هغې وړاندې خبرونه د بخنړې نړیوال سازمان د هشت صبر سپانه د وپانې د بندولو په اړه خبرګون وخوت. دغه سازمان وایي پر آزاد رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لبسي بریدونه هغه لاملونه دي چې خي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صبر سپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو لمخې د دوی وپانه وربند کړي ده، خو طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې د ورسپانې بندول د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خپرولو په خطر و. د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقامت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. د طالبان د حکومت اړونده بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورزنی سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د روانو ناامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنئي په لومړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرایلو او له ایرانه بهر د ده په ټکو د دسیسګرو ایرانیانو سره تړلې بللې دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقیف او بیا تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین بقری، د سپاه پزران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد دغه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او لدوی سره بعد دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله د چټول به روغ یاست. د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. نن په همدې مناسبت په دې بحث کوو چې ځوانان ولې تشدد یا تاوتریخوالي ته مخه کوي، د تشدد یا تاوتریخوالي پایله څه کېږي، او څنګه ځوانان د تشدد پر ځای په سوله ییز ډول خپلې مسلې حل کولی شي. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. همدا ډول تاسې هم کولی شي په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. همدا اوس د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته مو په همدې اړه پوسټ کړئ. کولی شئ د خبرونې د موضوع په اړه نظر راته ولیکئ، موږ یې په خبرونه کې درته لولو. او همدا ډول د واتساپ شمیره چې وروسته به اعلان کو، تاسو کولی شئ د هغې واتساپ شمیرې له لارې هم په خبرونه کې را سره برخه واخلئ، خپل نظر او تجربې راته ووایئ. د خبرونې میلمانه مو ښاغلی عنایت الله دیدار، ښاغلی نقیب احمد عزیزي او ښاغلی تاجولي وحدتیار دي. درې واړه لیکوالان دي، په دې مسایلو یې لیکل کړي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې به ورشو دیدار صاحب ته. دیدار صاحب په خیر اخلي. غواړو د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت له تاسو یو څه واورو چې عدم تشدد یعنې څه. ډیره مننه.
عدم تشدد یعنې هغه څه
مهربانی دي درسه.
او دا په حضرت عیسی اسلام د پیدایښت نه مخکې په هندستان کې یو کاسو سیده د مهاویرا په نوم باندې چې داغه اصلي چې کومو هغه نه تاسو ته ورتمان نه وو. نو دا د پنځه سو نه د حساب نور ملي خبره ده په دا ځانګړنه کې دا سره جنیزم د مذهب کو بیا گزار هم دا سره راولګې د او په ټوله کې چې کوم اوستي حالتونه د دې نو غوړه ده او د دې سره جوخ چې د حلاره پیدا نه کړو په ځنګلونو باندې چې دا ورنه ووته په ځنګل کې کله د نن ووته د سره به په پښه جاړو او چرته به چې قدم یې خودو د قدم د یې خودو نه وړاندې به دا هغه ځای زما آواز درې
بله د تر څه ستاسو خبرې او مهرباني
نو چې کله به دا قدم یې خودو نه قدم نه مخې به هغه ځای په پښه جاړو باندې سفر کوو نو هغه به دا ویل چې یارک زما د خپل لاندې هم یو شی راشي بیا ما په کائناتو کې په یو نه یو ډول باندې تشدد کړی دی او همدغه شي ته په جینیزم مذهب کې محاویسي وایي چې همدغه محاویسي د نننۍ عدم تشدد سره سر خوري نو هغه بیا وروسته وروسته چې دې کله په ځنګلونو کې مراقبې او کیسې شروع کړلې خپله ناتاپوته ورتنه په ځنګلونو کې بربند ګرځېده او چې کله دا سلسله غټه شوه او په دغه دایره کې نور خلک داخل شول بیا د دې سره سره جوخ دا کار مو شو چې هغه به وزونه پرې چل د دې لپاره چې د دې پوزې تر دې خولې ته دغه څه شی نه نوځي چې د دې هغه هلته ووژل شي بیا دا ادیانو کې په بیلا بیلو بڼو راغلی دی زما په خیال که زه هغې ته ورځم نو هغه په ډېر ټایم واخلي خو زه به یو حواله تاسو ته د حضرت عیسی علیه السلام درکړم چې هغه ویلي وو که چېرته تاسو ته چې په دې یو مخ باندې څپېړه راشه تاسو دا بل مخ هم ور واړوئ نو د دې سره به وایي چې دی په ټولنه کې امن قایم شي تشدد به ورک شي او مغه د ګاندي خبره دا هغه وایي چې که د بد وار په بد وخت نو بد به کله ختمېږي لکه ګاندي په بل ځای کې وایي که د سترګې په بغل کې سترګه وباسو د نړۍ په مخ د انسان بنا پاتې شي نو د بشر په ټول تاریخ کې چې موږ کتلي دي په ټول تاریخ کې ما قبل تاریخ په اړه چې کومې نظریات موجود دي هغه ځای کې که موږ افزار کتلي دي او هغه متعلق هم چې نن سبا تحقیق کېږي موږ ګورو چې د بشر د معلومه تر حده پورې په انسانانو کې چې دی دا جنګونه او تشددونه شوي دي او د دې بنیادي وجه هم هغه دا ده چې کله ملکیتونه مشخص شول د خلکو دپاره نو معمولا په همدغه د ملکیتونو د څه شي په سر په خلکو کې یعنې هغه بنیادي ریښه چې وه هغه دلته وه نو د بشر په ټول تاریخ کې په ټول تاریخ کې د تحقیقاتو مطابق چې درې پیړۍ دغه سې تېرې شوې دي چې هغه کې جنګ نه وو نور دغه ټول تاریخ د وینو نه ډک دی دا ټول تاریخ د تشدد نه ډک دی په دا ټول تاریخ کې ماشومان وژل شوي په دا ټول تاریخ کې د انسانانو سترګې ویستل شوي دي په ژرندو کې تړلي دي د انسانانو په بازارونو کې د غلام په حیث پلورل کېدل د انسانانو د وجود آزاد یې کېدلې حتی تر دې پورې چې تاسو د لرغوني مصر تاریخ ته وګورئ نو د سخمت په محبت کې به د انسانانو نظرونه راوستل بیا به د هغه دیوتا په مخ کې دا خطا کېدل چې هغه د جنګ او د تشدد خدای نو که زه خبره رالنډه کړم زما په خیال مېلمانه دي وختن کم دی نو زه به خلاصه داسې یو نچو راوباسم چې بالاخره د بشر چې کوم بشر دپاره چې کومه د حل لاره ده هغه عدم تشدد دی هغه نن هم دی زر کاله پخوا هم و زر کاله وروسته هم دا 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 د بشر لپاره د خلاصو لار چې کومه ده هغه صرف عدم تشدد ده نو عدم تشدد چې له خپل یو سیستم ده دا په خپل په ټولنه کې د نظم د راوستو د لپاره یو څه شی ده یو ډېر ضروري ده
مننه دیدار صاحب ورسته بحث کو په دیړه عزیز صاحب دیدار صاحب د عدم تشدد په شالید خبري وکړي چې څنګه را پیل سو تر دې دمه خو غواړو تاسو وورو په افغانستان کې کله هم چې د تشدد یا د تاوتریخوالي په عواملو خبرې کیږي، یو وزنی عامل چې ډیره اشاره ورته کیږي هغه جګړه ده. ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوی دی چې زموږ په ټولنه کې ځوانان مثال متشدد وي، خشن وي، ډیر داسې مسایل چې په خبرو هغه حل کېدی شي خو دوی جګړې ته ترجیح ورکوي، دوی تشدد او تاوتریخوالي ته ترجیح ورکوي. نو ستاسو په نظر کوم نور عوامل سبب شوی دی چې ځوانان متشدد یا خشن سي؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، بیدار صاحب ته، وحدت یار صاحب ته او تاسو ته. زه خپل په دې باور یم چې د تشدد او د عدم تشدد د لا ښې معرفي لپاره په دوو برخو دا وویشتل سي. یو هغه د انسان کې ذاتاً تشدد ته تمایل موجود دی که نه دی، یو ذاتي تشدد ده، یو داسې اجتماعي تشدد ده چې یو کتله انسانان د نورو انسانانو لخوا دې ته اړ کیږي چې هغه تشدد وکړي او له عدم تشدد لاس واخلي او مثلا په د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لوینو تشې لارې وکاروي، داسې لارې وکاروي چې په هغه کې دوی ته او نورو ته زیان ونه رسیږي. په دغه فلسفو باندې هم بحث پکار دی په دواړو، خو تا د عواملو خبره وکړه. که انساني تاریخ ته وګورو لکه د دار صاحب سم اشاره ورته وکړه، لباده مرغه لوینو ډک او یوې برخې انسانانو په نورو انسانانو یا د ملکیت یا مثلا جنسي غرایزو یا د دغه سجنو نورو مسایلو سره د کلتوري برخې مسایل په نورو انسانانو باندې خپل غوښتنې تحمل کړې دي او بیا په مقابل کې هغه تشدد ته استوي. تشدد د ما په نظر په عین حال کې یو عکس العمل هم ده. د انسان طبیعي حالت تشدد نه ده، د انسان تشدد یو عکس العمل ده او عدم تشدد د ژوند کولو یو محور ده. کله چې د یوې ټولنې خلک تشدد ته ځي، یوه وجه یې دا ده چې یا خشن حالت ته ځي، هغوی هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هغه نرمې لارې چې کومې دي هغه یا زده کړې نه دي او یا موجودې نه دي یا پاتې نه دي، یا انسان مجبوریږي تشدد ته او یا هم داسې داسې انسان هغه د عدم تشدد په لارو باندې باور کمزوری ده، هغه نو په دې وجه کمزوری کېږي چې مثلا یو څوک له یو له بل سره صحیح مفاهمه نه شي کولای، د خبرو کولو او د غوږ نیولو هنر نه لري او یا 15 دقیقې زغم نه لري. په اصل کې د ډېرو لویو جګړو د ډېرو لویو خشونتونو عامل 15 دقیقې بې صبري ده، دوی د خپل استبريده یا یو د خپل استبريده کسره وي. کله موږ ټولنې تراسو او لیک په کوچنۍ زاویه کې دې موضوع ته وګورو، مثلا موږ سره لدې پښتني جرګې لرو، پښتني مرکې لرو، نرخ لرو، کانې لرو او د خلکو ترمنځ وینو د تویدو د مخنیوي لپاره ډېرې له عدم تشدد ډکې خوږه تکلار لرو. په عین حال کې یو تاریخ واقعیت دا د موږ جرګې او د موږ دغه نرخ او کانې له پته مرغه هغه وخت ښودل کېږي چې کله تشدد شوی وي. موږ د عدم تشدد د ترویج لپاره تر ډېره حده پورې ادبیات او هغه کومې معقولې لارې چې دي تر ډېره حده پورې ممسخره کړې دي. مثلا کله چې پاچا خان عدم تشدد ته په پښتني ټولنه کې مچ رابط وهلې، تر ډېره حده پورې هغه نږدې ملګري هم ورسره مخالفان وو او د بېغیرتۍ په نامه باندې عدم تشدد غندو. د پاچا خان یو نږدې ملګری عبدالله اکبر خان یو وخت له ده سره خفه و، بیا یې په یو لیک کې ورته لیکلي وو چې په څه ډول دا پیغام ورته رالېږلی وو. ورته ویلي وو چې ته پښتانه عدم تشدد ته تشویقوې، دا داسې ده لکه په اوبو کې یو ډول د اوبو ماران دي او یو مار ماهی ده، نیم مار ده نیم ماهی ده. کله چې وای انسان تشدد ووزي بیا یې خلک خوري، بیا یې داسې خوري لکه کمار هم وي د مایانو په جمع کې خوړل کېږي. په دغه اجتماعي برخه باندې او په ذاتي تشدد باندې یو څه فکر کوم، داسې فکري او فلسفي بحث پکار ده. خو زموږ عوامل نور هم دي، مثلا یو عامل جګړه ده، په جګړه کې سالمه مفاهمه له منځه ځي، یو دی بل منل لمنځ ته یو دا پیونه وا لکه په زندان کې سرځښتونه سرچپکی یو ترټولو تکړه خوشونتکار یا ترټولو مثلا لوی جابر په زندان کې اتل وی نو هغه ټولنې چې ډیره تکلیف کې دي چې په هغه کې هم ارزښتونه د زندان غونډې سرچپکی لوی اتل هغه څوک دي چې ډیر خلک دي وډاریږي داسې نه چې ډیر خلک پراتول سي یا ډیر خلکو ته قناعت ورکړي نو د موږ د تشدد عوامل یو د موږ ټولنه ده یو د موږ ټولنه کې لعدم تشدد سره یعنی داسې د غیرت یو داسې تعریف موږ کړی دی چې هغه د ژوند خلاف ده نور نو مثلا د موږ په رسنیو کې د موږ په نصاب کې د موږ په ممبرونو کې په دې کې یعنی ډېر چې پکار په کار داسې خلک هغه مفاهیمې ته راستي محاربه پرېږدي مخکې له دې چې ته له تربور سره د یوې ونې او د یو پټي د ملکیت د هغه اصل د سپینولو په وخت کې دبرې ته لاس ور واچوې خو خبرې ته خوله ور واچوه نو دغه شی که په موږ کې دغسې بحثونه ورباندې وسي لکه د نن پروګرام مثلا په دې بحث وسي آیا د خپلو غوښتنو د تعمیل لپاره د خپلو غوښتنو یا د خپلو حقوقو د مطالبې لپاره هغه ډېرې له وینو او له خشونت او له زوره ډکې لارې کامیابې دي او که نرمې لارې کامیابې دي مثلا دغه یوویشتمه پېړۍ د تشدد پېړۍ ده او که د عدم تشدد پېړۍ ده نن مثلا کوم خلک کامیاب دي کوم خلک ښه رهبران دي خپل ولس یو ډول د منطق له لارې قانع کړی وي او که د زور له لارې ځینې ډارېږي او د زور مطابعت یې منلی نو زه فکر کوم دغه ډول بحثونه د ځوانانو په ذهن کې سوالونه ایجادوي او دوی خپل هم دې ته مجبوریږي چې مثلا د کومو حقوقو لپاره کومې تګلارې وکاروي زه فکر کوم تشدد کارول د خپلو حقوقو لپاره صحیح تګلاره نه ده تر هغو پورې چې یوه بله لاره هم موجوده وي د خپل حق د غوښتلو لپاره نو تشدد ته په هېڅ ډول سړی جواز نه شي ورکول
مننه عزیز صاحب کور ودان خغلی وحدت یار هم په خبرونه کې راسره ده وحدت یار صاحب له تاسو به هم وورو عزیز صاحب عوامل ته اشاره وکړه یو مهم اړخ هم ټولنه د ټولنې حالت او ټولنه کې شته ارزښتونه یاد کړل یعنی مثال ک وګورئ په کلیوالو سیمو کې تربینتونه دي خپل د څومره سبب کیږي چې په دغه سی او ماحول کې یو څوک متشدد سی او متشدد فکر خپل کې او دغه فکر ولري چې تربور لکه زما دښمن لکه ما سیال چې زبېت همیشه هغه ته پاتې را نسم کاغه مثال یو خبره کوي زه دوه ورته کوم دغه وضعیت څومره د ځوانانو په متشدد کولو کې رول لري
هیواد شپ تاسو ته سلام ملمنو ته او د زادي راډیو ټولو اوریدونکو ته زه به هم لګ مقدماتي وغږیږم بیا برستو تاسو هغه تراشم د سیدی چې ما په نظر باندې زما په نظر ځینی قوانین یا ځینی اصول یا ځینی خبرې داسې سوي چې موږ فکر کړی هغه کنکریټي دي یا زموږ هغه لاشعور ته تللي وي لکه دغه یوه ماده چې د ژوند قانون دا ده یا د نړۍ قانون دا ده چې که و نه خوري و به خوړل شي دا اوس ډېر متشدد مفکوره ده یا ډېر متشدده فلسفي نظریه ده زما په نظر باندې بل زوماسي یو بل ډیر منفی غسیده مثلا د تاسو د کلیوالو اگر واغسل په کلیوالي سم کې تربور مساوی ده لاغه سره د خمن سره زوماسي د فطرتونه وراثتونه دغه دغه د به موثر فکتورونه وي خو دا تاکون کې فکتورونه نه دي یعنی یو بل خراب نظر او ډیره تر وطن سکی یغه داده سي پښتانه جمجو دي کنه دغه شی مونږ ته ویل سي یا پښتانه فطرتن خشن خلک دي دا 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 ډیره هغه خبره ده سي دا مونږ ته سوي دا مونږ زکه تشدد کوو سي مونږ جمجو خلک یا مونږ متشدد یا مونږ ډیر شړل او همدغه سي زیک پیدا سي یو
یا په بل اصطلاح وحدت یار صاحب کوی چې موږ لکه د ننګیالي توب یا د غیرت خبره کوي کنه په دغه لدغه هم مثال دغه تشدد یو ډول خیسته کیږي چې ته خو ډیر غیرتي ننګیالی
همدغه خبره ده هیواد صاحب همدغه تشویق ده موږ ته دغه راښودل شوي ګورئ دا فطرتونه دا داسې دي انسان چې پیدا کېږي فطرتن دا داسې وي د ذهن لکه سپینه کاغذ یا سپینه تخته په دې باندې باید بیا ورسته لیکل کیږي. یو څوک راځي هغه باندې سور مارکر کاروي، بل څوک راځي هغه باندې تور کاروي کنه. یو څوک راځي تربور راته لیکي، بل څوک راځي تشدد راته لیکي، بل څوک راځي جنگ راته لیکي. خبر هم دغه ده. او دغه ما په نظر باندې هغه اساسي لامل هم دغه ده. زه چې پیدا شوم په ما باندې ګلونه نه شیندل کیږي. زما تربور زما کاکا ته شای نه ورکول کیږي، اول په ما باندې ډس کیږي کنه، ټوپک کاریږي. نو زه اول غږ چې اورم په اوله دقه کې زه پیدا شوم، زه د قلم غږ نه اورم، زه د مینې غږ نه اورم، بل شی نه اورم، زه د ټوپک غږ اورم. نو تاسو فکر وکړئ چې زه به څنګه نه متشددېږم. بل موضوع چې بل ډیره غټه موضوع ده، پښتنو فکر کوم د پښتنو دغه وروسته پاتې والی جهالت دا ډېره غټه ستونزه ده. یا له دین نه پوهاوی دا اوس یې په عدم تشدد غږېږي، وروسته بس پراخ کړو. دا دین دی، دین تاته وایي چې تر ټولو بهترینه مسلمان همدغه ده، چې بل مسلمان یې لذت دی او له لاسه دغه شان نه هغه یې په امان وي. متضرره انسان نه کنه، متضرره انسان خدای نه خوښوي، نه انسانیت کې ځای لري. حتی حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل یو والي ته وایي چې ته خپل دغه حکومتداري یا چیرې چې ته خپل دغه واک دی له مسلمانانو سره په اسلام کې چلند کوه، خو دغه نور نامسلمانان چې دي دغه سره په انسانیت کې چلند کوه، هغوی سره بده کړنه مه کوه. کنه اوس دین همدغه شی دی چې تا نه څوک متضرر نه، ته خپل ژوند وکړه او یو څوک خپل ژوند کوي او په یو بل باندې تعرض نه شي، دغه شی مهم دی. اصلي لامل اصلي هغه همدغه فطري د غیرت تعریف. حتی تاسو که ټول قاموسونه راواخلئ، غیر له پښتونه په نور قاموسونو کې دې تعریف نشته. حتی دغه اصطلاح په نور نړۍ کې په نور قاموسونو نور ژبو کې نشته. پښتون ته ویل شوي چې ته دغه شی ځکه دغه کار کوي، هېواد صاحب دغه لوی لامل.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو کولی شئ مخکې مې هم یادونه وکړه چې د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظر ته پرېږدئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه پیدا کړئ، هغه په لټون خونه کې که د ازادي راډیو نوم ولیکئ، هلته لومړی تایید شوې پاڼه درته راځي. دې پاڼې ته ورشئ او هلته یوازې دا نه چې د نن خپرونې په اړه نظر ته ولیکئ، د ټولو راپورونو خپرونو په اړه هلته نظر لیکی شئ. دیدار صاحب، یوه پوښتنه دا هم ده چې یو څوک په شعوري ډول دې تشدد کوي که دا پلا شعوري ډول دی او چانه کېږي؟ یعنی یو سړی په خپل انتخاب په خپل اختیار دغه لاره خپلوي که نه؟ هغه د څه چې ویني، څه چې ګوري، کوم ډول رویه چې له ده سره کېږي، هغه د لاشعور برخه کېږي او له ده نه نا اختیاره یا بې اختیاره دغسې حرکت کېږي چې نتیجه یې تشدد وي؟
بنیادی خبره دا ده چې د انسان د ټولو سره ورو د دې او په نړۍ کې په کائناتو کې چې څنګه موږ سره روان دي، د دې ټولو کړو یو علت یې معلوم دي. اېتني هیڅ داسې شی په کائنات کې نشته دی چې هغه دې علت وي. اېتني هیڅ داسې معلوم نشته دی چې دا هغه دې علت موجود نه وي. مثال د ارسطو د خبرې درکمه چې هغه ویلي چې که موږ د یو شي د حرکت دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، بالاخره به داسې یو ځای ته ورورسېږو چې هغه ته هېچا حرکت نه وي ورکړی، هغه علت العله وي. نو هغه دپاره مثلا هغه تصور دی که نه. په دنیایي مسایل کې چې موږ کله خبره راخلو او وایو چې یاره تشدد، نو تشدد چې دی دا په انساني دغه کې دواړه اړخه لري. هم په شعوري توګه انسان تشدد په لاس اچوي، او هم کله په نیمه غیر شعوري توګه، او کله د انسان په لاس شعوري توګه، لکه څنګه چې موږ تاسو ګوره په عصبي سیستم لرو په ذهن کې. مثلا که زموږ دلته لاس سیخی دی، اعصاب کمانډ نه ورکوي دې لاس ته، او دغه لاس که سپرغی ولګېدی ولګېد، موږ دا لاس په خپله دلته راکاه. او ډاکټر په دې ښه پوهېږي چې مې دومره بلنګاټ او څه شی. نو بنیادي خبره دا ده چې دواړه دغه لري، ریښې لري، هم په شعوري توګه او هم په غیر شعوري توګه د خلکو د چې دی تشدد کېږي. خو معمولا چې د شعوري توګې کوم تشددونه دي، هغه بیا غرضي پایلې لري، چې په شعوري توګه هغه معمولا سیاسي اړخ هم پیدا کوي. هغه په یو سیاسي سوچ باندې هغه تشدد کېږي معمولا په دا ټولنه کې، په دا خلکو کې.
زه دا خبره د یو مثال په توګه وړاندې کوم. نو زه به دا ووایم چې واتس اپ کا صورت څه ویل
او مهرباني دوام ورکړئ درس.
نو که زه دا خبره دا کوم د هټلر مثلا زه ته د هټلر د مثال ورکوم. هېرو هټلر دا په ماشوم ټوب کې ډېر زوړېدلې ماشوم ډېر وحل شوی و ډېر تکول شوی و مور چې وه یهودانو ډېره زیاته زور ونیوه. کله چې دی راغه ټیږي نو هغه د سلسله همداسې په پرمختګ کې دی لوی کېږي. نو چې کله دی د کوڅې ماشوم شي نو له ده سره به معمولا ویل چې اوسپنه وه که به چا راته ویل چې دا څه کوي ده به ویل چې زه په دې باندې د کوڅې سپی وهم. هغې وجه هم دا وه چې دا یو رواني حالت هم دی شدو ته او دغه د هر رواني حال دغه چې دا ریښه ده په ماشومتوب کې دي. نو هټلر په ماشومتوب کې ډېر ځورول شوی و چې لږ راغه شو دومره وسه کې دومره تشدد یې بېرته وکړ. بیا چې لږ نور راغه شو هغومره تشدد یې وکړ چې نړۍ په مخې د لسونه میلیونه کبول لس میلیونه انسانان چې دی دا دغه خپل یهودانې په ژوندۍ د خښتو په بټیو په قطار درولي وو هغې ور اچولي وو. نو دا د خط څه شي کوم ماشومتوب کې وه. نو دغه ځای کې اوس دا د ټولنې اړخ هم دلته راځي چې زموږ ستاسو لکه مخکې چې وحدتي اړخ یې ګورلی چې موږ تاسو په متشدده ټولنه کې رالوست شوي خلک یو په دغه ځای کې ځینې اقدار او شیان زموږ د فطرت برخه ګرځي. او کله چې یو شی د فطرت برخه وګرځي نو هغې کې بیا چې کله د یو عکس العمل میدان راځي نو په هغې کې بیا د شعور ډېر دخل او تصرف نه وي بلکې دا د هغه فطرتي تمایل پیدا شي چې یو سړی چې دی تشدد ته مخه کوي. نو
مننه دې درس
بس
مننه ورسته غږی په دیړه مخکې یادونه کړې و چې که زموږ درنه اورېدونکي د خبرونې د موضوع په اړه نظر لري د واتس اپ لري هم کولای شي په خبرونه کې را سره برخه واخلي. 00 2 2 1 4 1 د زموږ شمیره ده د واتس اپ لري کولای شي موږ ته زنګ وکړئ. بیا هم تکراروم 00 2 2 1 4 1 عزیز صاحب مخکې البته لږ مخکې موږ یو خبر ترلاسه کړ چې کندهار کې یو کس خپل درې زامن وژلې دي. تر دې مخکې هم داسې پېښ شوي وي چې ورونه مثال خویندې وژل شوي دي د ورور لخوا مثال یا د تره زامن دغسې دغه په کورنیو کې تشدد شوی دی. ولې یو انسان دغه حالت ته ورسیږي؟ خو مخکې له دې چې عزیز صاحب ستاسو ځواب راواخلي یو اورېدونکی را سره په لیکه کې شوی دی له ده به واورو. بلې السلام علیکم څوک له کوم ځایه؟
وعلیکم السلام جمعه خان همدرد یم له پکتیا.
په خیر راغلی همدرد صاحب. موږ نن د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت چې د ورځې مخکې نن په همدې اړه غږیږو دا چې ولې ځوانان متشدد دي که نه کېدای شي تا خپله په خپل کلي ماحول کې ځوانان لیدلي وي له هغوی سره مو خبرې کړې وي غواړو له تاسو واورو ولې په ځوانانو کې مثال د خبرې تشدد پیدا کیږي یا ولې شته؟
بالکل ما تاسو او ملمنو خبرې واورېدلې. زه به په دې اړه باندې یو د خشونت او تشدد په اړه یو خبر درسره شریکم. چې دوه ورځې د مخه یو تن تنکی ځوان و غره ته یې نوي کې صدمېږې دي وتلې وې او بیا څوک یې برابر کړي وو حتی په چاکیګانو ویلی وو وژلی وو. دوه ورځې هغلته په غره کې پروت وو بیا هغه مېږي ما هغه پسونه هم ترې دي وتلي وو. تر دا نن ورځې ورک دي او بیا خلک پسې ورغلل نو دغه هغې راکته کې دغه مړی دا ځوان یوه دا خبره. او بل یو مدیت راته کیسه کولی شي موږ یو داسې یو کشر ځوان یو غل ونیو که نه چې د موسیکلونه شیان غلا کول وي چې داسې یو کیسې یو خبرې کولې که نه چې هېڅ د سړي په خولو باندې نه راځي. او بل دا مېلمنو داسې یو یادونه شی وکړه چې لیکوالان دي او هغه ته وي کدی دا خپل ادرس خو بد مشخص کی کتابونه دی دی لپاره دی لیکي او یا فیسبوک کې می پانی دی موږ ځوانان معلومات ترلاسه کړو. مننه نور څه نه لرم.
مننه خوشاله سم در صاحب کور مودن. البته ورسته په دې بحث وکړو چې کوم کتابونه شته دي یا ځینې څه شته دي چې ځوانان یې ولولي او غل دوی سره مرسته وکړي. مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې السلام علیکم څوک له کوم ځای؟
وعلیکم السلام. ډیر مننه سلام وړاندې کوم دلم دا
بلې تاسو مننه نوم راته وایلکم ځای
ډیر مننه د من ولایت نه د لیول سالي خبره کوم نو میځنه او ځان کړم یار دې
بخیر غلی قلم یار صاحب د خبرونې موضوع دې کنه وی اوریدلی غواړم درته تکرار کړم چې په ادم تشدد خګیګو په دې غګیګو چې ځوانان ولی متشدد کیږي ولی متشدد فکر خپلوي او د دې په ځای چې مثال په ځینو مسایلو کې په سولې ډول یو مسله حل کې دوی د تشدد او د تاوتریخوالي لار خپلوي لته سي غوړ و او تاسو ته لته څخ کار یو د ستاس په نظر د حل لار څه ده متاسفانه د اړیکه پرشوه خو خیر ورزو عزیز صاحب مخکې مول تاسو پوښتنه کړې و غوړو د ماغه پوښتنې جواب تاسو ورو چولې و انسان د تشدد هغه کچ ته ورسیږي چې خپل ورور خپل زوی په پلار یا مور یا د کورنۍ په بل غړي رحم نه کوي
مخکې یو یادونه وسوله د بحث په جریان کې ځینې افکار موږ داسې منلي وي چې هغه د موږ د نور ټول مفکورو په سرچینو بدلیږي مثلا دغه د غیرت تعریف موضوع وایو یا مثلا د خپل قوم په باره کې ځینې داسې له غرور ډکې ستاینې مثلا فلانی قوم تر فلانی قوم ډېر حیادار ده ډېر مثلا غیرتي ده او یا ډېر ترزن بیا ډېر دغه ځوانان دي دغه قوم ځوانان د دغه ډول ټولنو ځوانان په دغه تعریفونو پسې دي که هغه سي نوي ځان هغه سي کوي دا یو وجه ده او بیا بل مسله ستېره جدي مسله ده هغه د ستره ناروغي په اروپانه کې سي ساجیزم یا بل زوره خوند اخیستل بولي دا د انسان په دیني ګړي کې او بیا پر اتلونکو نسلونو کې په لاشوري ډول اما هغه ډول خشونت موجود وي اما هغه ډول کرکه موجود وي اما هغه ډول عیار وي په طبيعي ډول غصه وي په طبيعي ډول دې ته جوړ شي ما دې خبره ورته وکړي او دای فقط ابتدا او کلیپل وکړي دا اوس دغه خبر تاسو یاد کو په کندهار کې دغه خوښنون کې ډیر بغنون کې په د پلار له طرفه د درو ولادونو وزله بیا خول انده دا ولیر نور نور مثالونه هم سره ورکولای شي اوس دلته خبره ده چې اوس په رواني لحاظ جوړ یو کنه جوړ یو اوس فکر کوم چې نه جوړ یو نه جوړ ځکه چې موږ د تشدد ډېر مخینه لري د تاریخي تسلسل لري لدی د انسان خپل د دینی او بیولوژیکي مقابله ورسره کار ده مثلا یعنی تر ډېر هدف پورې د خلک تداوی ته ضرورت لري داسې یو تداوی چې هغه هم معنوي او روحي طرف ولري او هم حتی په ډېرو مسایلو کې رواني ناروغانو ته ارګانیک درمل هم ورکول کېږي چې د هغوی اعصاب ارام کړي نو اوس خبره دا ده چې ټوله ټولنه خو موږ نشو کولی اول دوی ته ووایي ته ناروغ یې ځکه دغه ډول ناروغانو ته به دا هم نه وایي چې ته ناروغ یې نو دلته کار یو په دوه سختېږي او هغه معنوي برخه کې مثلا دین ډېر لوی رول لري چې خلک له تشدد راوګرځوي او خلکو ته په نشناخت کې یو لبل سره د مرستې کولو د تعاون کولو د نرمۍ کولو خبره وکړي او په عین حال کې د سیاسي اړخ ته کې سره یو څه توجه وکړي مثلا ځینو هیوادونو له طرفه یا ځینو انسانانو له طرفه په نورو هیوادونو یا انسانانو باندې لکه يرغل کې یو خلک بل هیڅ لار نه لري مجبوریږي چې هغه تشدد وکړي خو په عین حال په دغه وخت کې دوی ته یعنی ویل کېږي او ویل کېدای او اخلاقا په کار د سویل سي دي داسې نورې لارې باید اول وسنجول شي وکتل شي او چې هغه تشدد خالي او د انسان په فطرت باندې چې بدل شي یا مثلا د یو چا په افکارو بدل شي دا ناروغي یا هغه ته واقعا ډېر سخت ده چې له دې راوځي خو د نورو روغو انسانانو مسؤلیت دا ده چې هغه یو پوهاوی په نامستقیم ډول یو پوهاوی او په دې برخه کې چې ما خپل څومره تجربه کړې ده ادبیات ډېر لوی رول لري هغه خلک چې تشدد کوي هغه دوه شیانه لري یو قوي تخیل نه لري او یو دا ناروغي لري چې دوی فکر کوي چې بخیلان دي یعنی دوی بخیلان دي دوی فکر کوي چې په نړۍ کې دغه استفاده منابع دومره کمې دي چې باید انسانان ورته ووځل چې دا دومره مهمې دي دوی ته یو دغه تخیل ورکول په کار دي چې په نړۍ کې چې دا ټول انسانان شپه ورځ خوراک وکړي دغه اوسني منابع چې کوم تولیدېږي که خام دي او که صنعتي دي دا ټول انسانانو په سیګه او دغه نو حراري او استلال لري
نریوال کیک ګول دی وایي ستا کیک په تقسیم باندې نه کمیږي دا داسې کیک د سیورز په ورځ خلک په هغه باندې اضافه کوي نو د هغه کسان چې سادیزم ته تللي دي یا تشدد ته تللي دي یا د بل له زوره یا د مارکه یا له دردولو یا له اوښکو یا له وینو خوند اخلي هغه دغه دوه مشکل لري یو خو دا د سپیل دی له هغه تخیل نه محروم دي تخیل یو ډېر لوی نعمت ده مثلا تخیل تا ته وایي فکر یو چا که د شپې ور اوړي یو کیسه تکه په دې باره کې لولي یو غل د شپې د یو چا کر ور اوړي که یو غل دا شی لولي هغه ممکن د هغه ماشوم یا دغه نجلۍ یا دغې ښځې لیدلې سترګې احساس کړی شي چې دی نن ور اوښتی دی او هغه نن د ده تر ګزار لاندې دی مګر که دغه سړی دا تخیل ونه شي کولی هغه په هغه باندې زړه شوي احساس نه پیدا کوي په تخیل کې انسان یو خپل مقابل فرضوي نو زه فکر کوم د موږ ټولنې یو په دې خاطر باندې له داسې اثارو له داسې کتابونو له داسې فلمونو له داسې تبلیغه محرومې دي چې په هغه کې موږ ځان د بل په ځای فرض کړو او دا په تخیل کې یو دغه شی دویمه خبره دا ده چې یعنی په خپلو ماشومانو ډېر فکر وکړو موږ د تشدد د مخنیوي لپاره ډېر وخت په داسې اوبو پسې تر ورخ تېرې شوي وي منډې وهو موږ باید همدا اوس نن له ځانه پوښتنه وکړو چې زه د تر پنځه کلنۍ پورې چې یو ماشوم رانه یوم یا یې پلار یم یا یې ورور یم د هغه تر مخ زه څه کوم مثلا د هغه تر مخ د هغه مور څومره راتم څومره مثلا د هغه تر مخ بل څوک راتم څوک وهم څوک نه وهم یعنی ماشوم ته باید موږ آینده ته باید موږ دغه یو څه ورته وایي یعنی پلان جوړ کړو هغه خلک چې اوس تر دې دوره تېرې زه فکر نه کوم چې هغه دې موږ راوګرځولی شو ځکه چې که ته تشدد په تشدد له منځه وړې نو خو نور تشدد هم ایجادېږي نو هغه خلک فقط خلک یې له ضرره راوګرځول شي همدومره په کار ده خو راتلونکي ته همدغه پلان په کار دی ما شوم موږ څنګه ټولنې ته وړاندې کوو دا نن که خپل اولاد ته وایم ما اولیدلې زموږ په سیمه کې یو دغه یو مثال به زه ووایم چې خپل زوی ته یو مور دا ډول روحیه ورکول شي او کله به د مېرې زوی پیدا شو دغه دی به د خپل مېرېزي ورور خو وایي وایي راکنه دغه میراث خور دی پیدا شو نو لکه ماشوم ته به دغه ماشوم دی وخن پر روحیه باندې سره لوی شي هغه ته د منابع کم ښکاریږي بیا د ډېر کم شي لپاره هم تشدد کوي اول ته یې هېڅ ډول تخیل هم نه وي پالل شوی تخیل د ده شعوري شخصیت جوړوي نو بس نه د خپلو حقوقو لپاره سالمه لاره تېرېدلې او نه په دې باندې خوږېږي چې یاره که په بل باندې زه لاس پورته کړم زه هغه حالت ولې نه شوی تصویرولی چې که په ما دا لاس پورته وي څنګه به یم
مننه صاحب خوشاله اوسئ یو بل اورېدونکی هم راخلو چې څوک له کوم ځای راسره دی په خیر راغلی
سلام علیکم
خوشاله اوسئ ډېره مننه غږ مو ډېر ښایسته راځي نوم راته ووایه او د خپرونې د موضوع په اړه هم که نظر راسره شریک کړئ چې ولې ځوانان متشدد کېږي او ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې دوی په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي
مننه خوشاله وزم احمد نسیمم د کندهار ولایت نه تاسو سره خبره کوم ما زه غوري
مهرباني تاسو څنګه غوړو بيخي خري او ډېر صاف هم راځي
په موضوع نه هم خبره د موضوع پر برابر خبره کوي په
موضوع او په دې غږی کو چې ولې ځوانان تو تاریخوالي ته مخه کوي ولې جنگ کوي یعنی په اسانه د سره لدی چې ډیر مسایل داس دي چې په خبرو حل کیږي ساس په نظر مثال تا په شاوخوا کې به د ځوانان لیدلې وی پیژنې به چې هغه په اصطلاح ډیر توند دي زر جنگ کوي نو و عامل ته ته څه کار یو د حل لاره څه ده چې مثال د خلک خبري وکي په خړه ولا خپل مشکلات حل کینه دا چې جنگ وکي یو بل ته توان ورسوي
لو عمله دغه دی د خو د اقتصاد پر برابر باندې د خلک یو د بل سره خوري چې کم څوک یا ستړي شي د څوک چې دنیا ولري نو د بازو کسب کیږي نو په دغه خاطر باندې د سره خوري دغه کې جنگونه کوي نو دا دې ته ګټ نه کوي لو عمله دغه چې د خپل زده کړې اول وکي او خپل خواري وکړي کوم ځوان چې دغه سده کار ګرځي او د کار خدای زنه بازار نو دې باید خپل کار ته متوجي شي لکه څنګه چې د نور خلک خپل کار او کسب کوي د شپې ځخ خپل کورو ته د ورځې خپل کار کې 1500 کزرې غټي خپل اولادو ته نه پکا پیدا کوي زما ټول ځوانان ته دغه می هله دغه می درخواست دی د خپل کارو شی وکي نو واقعتا هم دغه رقم کم کی هغه بل ورس شو ول دغه رقم دی ډیر جنگونه پیښ شي پیښ شي نو باید خپل کارو کتارو پیژنې دی
ډیر مننه خوشاله سه محمد نسیم له کندهار څخه چې ویلی خپل کار او کتار وپیژنئ او خپل ژوند وکئ. مخکې له دې چې د فیسبوک کمنټونه ووایم یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
په بدبختانه منګه په دې یو ټولنه کې پیدا شو او لوی شو او سپینګری شو. بل اخره عمرم ختم شو خو د منګ سیاست مداران په دې 15 سالو کال کې په دې ونه توانې دل چې ملک له جنگ لمن ټولا کړو او هغه څه غزیدل پاتې ده. نو دلته په دې ټولنه کې یو سړی ډیر کوي چې په اسانه سی وسلې ته لاسرسی ولري، په اسانه کوي چې یو مطلب لمل یو جد نو تختی بدل سی مطلب بیومیټریک نستا کنه. نو دا ټوله هغه دي چې موږ د خپل دی دی 200 ډیر چې شمدید په هو غوایر چې په معمولی خبره باندې هم دغه موږ کلی کې معمولی خبره وراغه لندن نه راغې ماشینه واخیست شپک کسانې وشتل یا په خپل کس وشت خپل راړې هغه مغه سره او خلاصې کې ولاړ هغه مو وشت. نو دا معمولی خبره په دې تر زمونږ ودانی دغه تر زمون ول ما خوتن دکان بند کړه دا یو ابل راغله ماشینه غاړه کې د خوګانه کې زمېلم او مال ته ورته لی دکان خلاص کاغه ورته لی بند میکو و اخلاص کوي نه خلاص ماشینه ورله په دې سره ورته کې خو دا اخلاص کا ګوره ول ما دی ونی خلاص دا سړی وشته بس هغه حالت واخوا و تخېرو بس یو دل ته په ډیری ځار کا سره مرګره سي هغه دې ساتي په عزت دم کوي. نو دغه غټه نه خواله او غټ سپند دغه دې سبب او عام خلکو ته چې zarar da gam di na da se wasla wasda Jalalabad da warta suna marmay de pakar di che de pakar di wakhla aur azas che che pe ka kawai no be te par shi ba de nazarat usio o da ga makhniwi la rakhe de
مننه خوشاله سم در صاحب کور مودن یو بل اوریدون کی رفیع الله زبلای هم را سره ده. بخیر اخلی زبلای صاحب، غوړ استاد نظر هم و ورو د خبرونې د موضوع په اړه پلان ټکو کی را سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه، سلامونه هیواد صاحب ته، میلمنو ته، نبی الله زبلای البته له ایران مننه کوم. هیواد صاحب کوم رو تاسو وګورو زه چې تری وحده د دې یعنی لیدن کی سوې مې یاندي موږ تاسو کې وګورو ډیر ځایونه چې دا په بدل کې دوستي کیږي. مثلا یو څوک خور لور یو بل کس تور کوي له هغه نه هم په بدل کې واړي. هغه کورنۍ په اول کې ډیره خوږی ډیره درنی ډیره معززه یعنی ښه دوستي کله چې هغه ودونه کوي متاسفانه هغه دوستي یو ډول په تاریخوالي بدلیږي او لري او تشدد یې زپکیږي پکښه. نو دیت په کار دادی چې دوست باید د دوست لاس ورکړي، د دې میرمنو ژوند خرابول نه دی په کار، لطفاً باید یو شرو یا او بل عزیز صاحب نه هم پښتنه همدا ده. ای عزیز صاحب شي یعنی تر یو حد غونډي ادبي غونډي نیول د ځوانانو په منځ کې دا تشدد دی یو حد تر یو حد کمولای نشي.
مننه زابلای سبب دا پښتنه لازم سیب څخه وکړو، خوشاله اوسئ تاسو ته وخت غواړم. مخکې لدی چې برته ملمنو ته ورشو یو څو کمنټونه هم چې د فیسبوک پاڼې لاله سره شریک شوی دي درته وبیل ولم. البته ډیر نظریات یو ډول دي. کمال الدین سپان لیکلي بي سوادي کرکجن حالات ټیټ اقتصاد بیکاری نامعلوم سرنوشت کلتوري محدودیتونه نابرابري د دې لامل سوي چې ځوانان په روحي لحاظ دومره وزه پیچ توتريخوالي ته مخه وکړي، حتی د ستوتريخوالي ته مخه کوي چې لوی لوی تری جوړی کی. نور زمان حیدری لیکلی زما په فکر سره ځکه تشدد ته مخه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالی غربت بی سوادی او سیاسي مسایل د دې سبب کیږي. یوسف افغان لیکلی علم پوها فکر سیاسي تحولات دا ټول داسې راغلي دي چې یو ډول د تشدد لامل سوي دي. ځینې نور کمنټونه هم چې دې ته ورته نظرونه یې را سره شریک کړي. ولید احمد اشرف لیکلي ځوانان د بیکاری او ناپوهۍ په وجه تشدد ته مخه کوي او د تشدد مخنیوي په پوهې ذهنیت جوړونې او مصروفیت سره کیږي. همدا ډول سیف الله صدیقی لیکلي زیات وخت تشدد په یو بې سواده بې سرنوشت او یو ډول پاتې ټولنې کې وی او زیاتېږي. په داسې ټولنو کې ځوانان که سواد هم لري خو د خپلې ټولنې د بې سرنوشتۍ، کمزور اقتصاد او د حقونو د نه ورکړې په وجه تشدد ته مجبوریږي. حل لارې ځوانانو ته د هغوی د حقونو ورکړه، کاري فرصتونه په ټولنه کې د هغوی د نظرونو درناوی دی. نظرونه نور هم شته خو د خپرونې وخت کم دی. غواړو دغه د خپرونې په پای شیبو کې ډېر بحث په دې وکړو چې څنګه کېدای شي په ځوانانو کې هغه تشدد کم سي. یعنی هر ځوان له ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې راځه نن زه په دې فکر وکړم چې زما کوم عادتونه داسې دي چې هغه د کور فضا خرابوي، د ټولنې فضا خرابوي، یو څوک خفه کولی شي، یو چاته تاوان رسولی شي، او دغه حرکت دغه خبره په تشدد کې حسابېدلی شي. وحدت یار صاحب، له تاسې په واورو په دې اړه چې څنګه کېدای شي یو ځوان مثال د خبرې له تشدده راوګرځول شي، او یوه خبره که کوي هم په ښه ډول یې وکړي، خپله غوښتنه مطرح کړي. داسې نه لکه مخکې چې زموږ یو ګران اورېدونکي همدر صاحب یادونه وکړه چې د دوکان پرانستل د ټوپک په زور باندې وکړي، یو کس ته وایي چې خلاص که کنه ولم دي، بلکې هغه ته په مینه په ډېر ښه ډول قناعت ورکړي چې زما ضرورت دی، دا راته خلاص کړه، زه یو شی اخلم. څنګه کېدای شي دغه نظریه عامه شي؟
یا زکه نخله د ماتوم یا ورته وایي چې دا ور دی لیاس بل ور دی پیاز ما په نظر باندې اساسي لامل دا دی.
اساس نظر دی خو البته مشخص پښتني پاړه کرته وایي
زیات وخت دغه د تشدد دی ورځي اندمه تشدد ورځ چې راځي چې دا تشدد فائدې شي سره زه ورته هم چې فایده هم دا ده چې تا ته زغم درکړي، حوصله درکړي. ما په نظر باندې هغه تا ته حل لاره دا ده چې دین دغه کار وکړي. یعنې دین داسې هغه داسې حل لاره هغه کړي یا زموږ عالمان ملایان خپل حق او د بل حق دا په دقیقه توګه راوپېژني. مثلا موږ دا حقوق الله دا ډېر ښه غږ کوو، حقوق الله ته ډېر ښه احترام لرو، ډېر ښه لمونځ کوو، روژې حج ته ځو، لیکن حقوق الله په دې کې وایي چې ته دروازه ټکه نو ته باید لږ شاته ودرېږې، مخامخ دروازې ته ونه درېږې، تسې غږېږې، بعد ته په ډېر لوړ آواز نه غږېږې، نه ډېر ټیټ آواز وغږېږې. دغه شی دی. یعنې زما هغه مشخصه خبره دا ده چې موږ ته چې تعریفونه شوي دي اغه تعریفونه ته بیا یو وار نظر وکړ. د موږ ته سیګار تعریف سوال دینګه کوم وصول چې موږ ته په دې شی دی زموږ فرهنګ او بل غټ مشکل دا دی چې موږ دغه فرهنګ جامع دایمي تفسیر نه ده. دغه جامع د ټول نن د زکه ډیر نرمي او ډیر او ستل نه ممکن دي. زما ادبیات زما نصاب دي چې دغه شی وسی اکثره کېنې متشدد زه څنګه راسم نرم سم یا زه څنګه تاسو سم سي لمانه به نور څوک خیر ونی یا زما د بیا داسې وي چې د تر زوی د ژوند یې او ته مړی نو دا څه ما په نظر باندې دغه کرکیله ده یا دغه ته لکه کارت او بور کده دغه څه یو شی کې دی هیواد منت دغه شی چې را تاریخوي دي دې څه کوم څومره په دې چې دې دا وته یو اړ بیت په کار د نظر په کار دی یو اړ بیا رسورن په کار دی
مننه
او دین
ماده چې دا لري وخت تیار سره خوشحال اوسئ. البته تاسو یادونه وکړه چې هغه د شته ارزښتونو بیا تعریف پکار دی، یعنی یا په اصطلاح اپډیټ کول یې پکار دی چې مخکې څه ډول و اوس څه ډول دي. ښاغلی دیدار غواړل تاسو هم واورو، البته ما لوستي وو چې عدم تشدد دا نه دی چې یعنې د دو جنګونو ترمنځ دې یوه وقفه وي، مثال دوه کسانو جنګ کړی وي او خو اوس سره بیل شوي دي، دا عدم تشدد نه سو. یا مثال تاسو مخکې یادونه وکړه که چا یوه څپېړه درکړله نو تاسو دا بل مخ ورته ونیسئ. کله ناکله دغه عدم تشدد داسې تعبیرېږي هم چې یعنی ته هیڅ مه کوه، هیڅ. اوس مثال یو چا څاپېړه درکړه، دلته هغه ستا عکس العمل بیرته باید څه وي؟ د که په دې هم وغږیږو چې ښه، موږ یو چا سره تشدد نه کوو، په یو چا مو حق ته یو چا ته یوه خبره کوو، یو څه کوو، په کوم ډول یې وکړو؟ نو د دې لپاره چې هغه عدم تشدد بیخي یو ډول په اصطلاح فلج یا خونسا یا داسې یو څه چې هیڅ نتیجه نه ورکوي، یعنی هیڅ شی نه دی، داسې معرفي نه شي، نو څه کول پکار دي چې هغه نتیجه هم لاسته راغلی وي او تاوان هم نه وي شوی او تاوتریخوالی هم نه وي شوی؟ مهرباني.
اول بنیادی خبره خو دا ده چې تاسو دا کومه خبره وکړله، دا په فردي لحاظ خبره ده چې په فردي لحاظ چا چاته څپېړه ورکړه او ده د عدم تشدد نه کار واخیسته، یا په بله معنا چې په بل مخ کې مور واړول، که څنګه چې دا خبره تنسا کول ما وړاندې کړه، دا فردي خبرې دي. هره ټولنه کې سیستم موجود وي او په سیستمونو کې بیا دا لارې چارې شته دی چې احقاق حق وشي، سړی خپل حق ترلاسه کړي. اما موږ ګورو چې د یوې څپېړې نه په همدې پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په اطرافو کې، د یوې څپېړې نه د تشدد یوه لړۍ پیل شوې وي تر لمسیانو پورې پاکې وي. نو دا د عدم تشدد د رایج کولو دپاره، د ځان د خوندي کولو دپاره، دا یوه لاره ده، یوه ذریعه ده او فردي کوشش دی. ورسه تاسو ته خبره وکړم، تاسو ویلې چې یو سړی داسې کوي نو هغه وړاندې څه کول پکار دي. موږ په انسانانو کې ناروغان انسانان لرو. مثال د امریکې ورکم، امریکا متمدنه ټولنه، نړۍ لوی اقتصاد دی، مشکل پکې نشته. پرون د بارن ویلې چې هیڅ ماشوم باید سړې ته وږی لاړ نه شي، خو ډېر لوی ټولنیز شعور دی پکې، اخلاقي شعور دی پکې. د دې هر څه باوجود هغه ځای کې ځینې خلک پیدا کېږي چې ټوپک راواخلي او څومره انسانان مړه کړي. تاسو یوازې په تېر یو کال کې ووایئ په دغسې ملکونو کې دا انسانانو څه کړي دي. دا سړی خو معمولا دا د لګیا دی تشدد کې خلک وژني، څپېړه مسله خو ډېره وړه ده. دا سړی فرض کړه په د مارکیټ ریسرچ چې کوم نظریه وړاندې کړې وه په 1940 کې، چې ځینې خلک په ساړي زمان کې اخته کېږي، د نورو د جنسي او جسماني له ضرورونو نه خوند اخلي. نو د دې لپاره خو به یو سیستم خامخا د پخوا زمانې نه راواخله چې الله پاک انبیا راولېږل، چې هغوی سره دا سیستم او اتارټي موجوده وه تر نن زمانې پورې. دغسې ادرسونه خامخا شته دی، او هغه ادرسونه چې کوم دي، هغوی چې څه جوړ کړي دي ولسونو په هغه باندې امناکه ورسره منلې ده. اوکې، نن منلې موږ ګورو چې دا یو نه کېږي، چې څه شی ټاکلي دي. اوس خبرې ته راځم چې اوس ما ته مثال درکړه. دا په فردي لحاظ خبره ده چې یو سړی په ساړي زمان کې اخته دی، هغه یو بل سړی دی، هغه دلته لاړې لوټي، هغه دلته قتل کوي، هغه دغه ځای کې د خلکو نه پیسې اخلي. نو زه په وړاندې که موږ عدم تشدد دغه کوو، ګویا موږ تشدد ته نوره لاره هوارو، ګویا موږ لګیا یو یو بل ځوان ته دا زمینه سازي کوو. هغو ته وایو چې یاره بس هغه په دغه اسانه طریقه باندې لګیا دی، د خپل ژوند بیړۍ مخته بیاري پیسې پیدا کړي، ته هم دا کار وکړه. نه، دا خبره نه ده. عدم تشدد کې چې موږ کله خبره کوو، نو په هغې کې یو د انفرادي کوششونه دي او یو اجتماعي کوششونه دي، چې هغه د ټولنې اجتماعي شعور هغسې جوړ شي، چې هغه اجتماعي کوششونه بیا د هرې ټولنې، د هرې زمانې، د هر عمر، د هرې فکري سطحې چې کوم خلک دي، او مغه شان چلند دلته په کار دی. او دغه چلند هم فرد که کله کوي، بالکل دا یو کوشش دی، کوشش ډېر ضروري شی دی، هغه به یو نتیجه ترلاسه شي، او معمولا به دا کار سیستم کوي. اوس تاسو مثال درکړم که یو سړی رهزني، لکه وختي چې ما مثال ورکړ، نو سټیټ ته دا حق حاصل دی، حکومت ته دا حق حاصل دی چې هغه سړی راواخلي، هغه ته سزا ورکړي. نو دا سزا ورکول په خپله عدم تشدد دی، خو دلته بیا فقهي اصل منځته راغی چې هغې ته موږ څه شی وایو؟ مصلحت وایو. مصلحت موږ څه شي ته وایو؟ چې یو انسان ته یا یوې ټولنې ته.
د درس تاسې یادونه وکړه، مثال یو څوک جرم کوي، مثال غلا کوي، کنه باید سزا ورکړل شي. خو یو څوک لاریون کوي، مثال د خبرې، یو څوک که په سوله ایز ډول حق غواړي، داغه سره باید بیا هغه چلند ونه شي، یعنی چې له کوم غله سره کېږي، له مجرم سره کېږي. یعنی دلته دغه باید دغه تعریف شي چې دغه دی څوک، مثال دا قاتل دی، دا غل دی، که دا یو سم سړی دی، دا اعتراض کوي، دا بل قتل کوي، دا بل غلا کوي.
مونږ هم دا وایو مونږ هم دا وایو ادمه تشدد دی هم دغه چې ته لاریونو کې ته په یو بله ذریعه باندې ته خلک را خبر کړي ته په نن زمانه کې نړیوالې ټولنې دي محاکم دي رسنۍ دي د غږ د اوچتولو بلا ذریعې دي او آزاد ارګانونه دي ملل متحد دی او همداسې په سلګونو دغه مونږ هم دا خبره کوو هر کله چې د تشدد نه بغیر یو لار هغه ډیره ضعیفه لار ډیره طولانی لار ډیره کمه نتیجه لرونکې لار که دا یو لار هم موجودی انسان ته نه ښایي چې هغه چې کوم دی تشدد وکړي. نو
مننه دیدار صاحب، یو پوښتنه البته کول غواړم چې یو پوښتنه کوم، بخښنه غواړم د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي. البته ځینې کتابونه هم لیکل شوي لکه د ګاندي، منډیلا یا باچا خان کتابونه دي یا ځینې نور کتابونه دي چې د عدم تشدد په اړه لیکل شوي او ځوانانو ته ډېر څه ورکولی شي. که په لنډو ټکو کې د یو څو کتابونو نومونه واخلئ، مخکې یو اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې ځینې کتابونه داسې شته دي، بیا به وروسته عزیز صاحب ته ورشو او هغه به بیا په دې اړه وپوښتو. مهرباني دیدار صاحب.
او دا کتابونه نه یوازې دا چې تا د عدم تشدد تر ښیي، بلکې په انسانانو کې د ارادې د قوت د راپاڅېدلو په میدان د کلکو درېدلو ګډه لوی سبقونه په کې دي. په رواني لحاظ چې کوم خلک بې پروا خلک دی، کوم خلک چې بې تفاوته خلک دی، هغې ته په نړیواله سطحه چې کوم دغه دی هغې ته همدغه توصیه کېږي. کوم خلک چې مات شوي دي، ماتې منلې ده، هغې ته دا ویل کېږي چې
دیدار صاحب که د همدغو کتابونو نومونه هم واخلئ ښه به شي چې اورېدونکي بیا پیدا کړي او ویلولي.
مثال درکوم، مثال درته وایم، اوس په پښتنو کې د دغه کتاب چاپ شوی دی د نیلسن منډیلا، زما خیال دی چې د ازادۍ اوږد سفر نومېږي. په پښتو ژبه کې د مهاتما ګاندي کتابونه یو نه بل ها ډېر چاپ شوي دي چې په هغې کې د عدم تشدد له سپاک نه واخله تر د اخره پورې، او په هغې کې د ګاندي خبرې، او حتی هغه په دې باندې په هغې کې خبره کوي چې په خپله په عدم تشدد کې څومره زور موجود دی، هغې کې څومره طاقت موجود دی، د عدم تشدد په ذریعه موږ څه کولی شو. دا د ګاندي کتاب دلته پروت دی، د باچا خان کتاب چې هغه پښتنو ځوانانو ته د هغې لوستل ډېر زیات ضروري دی، دا هم دی زما جون بوجت وجهت. دغشان د مارتن لوتر کینګ متعلق ډېر شیان شته دی چې هغه کتابونه شته دی په نورو ژبو کې مونږ کتلي دي، هغه کولستلی شي. ظاهره ده چې په هغې کې د عدم تشدد لارې چارې، او ما وختي ذکر وکړو چې یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان عدم تشدد زده کوي، یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان یو آرام ذهن پیدا کوي، بلکې دا به په انسانانو کې د ارادې قوت او طاقت پیدا کوي. او دغه وجه ده چې ایمانوئل کانټ ویلي وو چې د ارادې په قوت او طاقت سره انسان حتی خپل جسم کې چې کوم ناروغي را پیدا شوي وي، د ده پرې قبضه عبور نشته، دې ته به ماتې ورکوي، دا به انسان راولاړېږي، دا انسان به حرکت پیدا کوي. نو دغه شان په پښتو کې فرض کړه رحمت دیوان یو کتاب عدم تشدد علمبردار، د استاد بختانی څو کتابونه په دا باندې موجود دي، چې هغه کې د باچا خان بابا تقریرونه دي، بل کتاب دی هغه کې د باچا خان بابا لیکونه دي. دغه شی زما په خیال کې په دغه کې سرچ شي په پښتو ژبه کې په عدم تشدد باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېر زیات لیکل شته دی،
ډېر کتابونه شته دي. بالکل، تاسو یادونه وکړه دیدار صاحب، ډېره مننه، خوشاله اوسې. کور مودن عزیز صاحب، غواړو د خبرونې په یوه دقیقه کې مخکې زابلي صاحب پوښتنه کړې وه. دیدار صاحب مهرباني، تاسو کې په لنډو ټکو وایي ځکه خبرونه بيخي کم وخت پاتې ده.
او ما دا ویل چې یوازې په عدم تشدد پسې د کتابونه نه کتلی کېږي، بلکې کتاب په هر مورد کې په هر مسله کې چې کتلی کېږي، دا کتاب په خپله په سړي کې عدم تشدد پیدا کوي.
ډیره مننه، دا بالکل ښه خبره ده. عزیز صاحب، زابلي صاحب مخکې پوښتنه کړې وه چې غونډو ته تګ او کتاب لوستل څومره مرسته کولی شي. که لنډو ټکو کې همدغه پوښتنه هم ځواب شي په یوه دقیقه کې، ځکه بیخي کم وخت پاتې دی، مهرباني وکړئ.
بالکل زابلي صاحب، ته دغه ډول نورو ټولو همزولو ته ځوانانو ته ما خبره دا ده چې څومره کېدای شي مطالعه وسي. هر کتاب سړي کې یو نوی تحرک پیدا کولی شي، خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي. نو مطالعه کول او خصوصا د عدم تشدد او د تشدد په باره کې مقایسه کول، چې نننۍ نړۍ کې مثلا د تشدد په وسیله یو څوک خپلې غوښتنې ښې په ټولنه منلی شي او که د عدم تشدد په وسیله، دغه ډول خپل کور کوڅه کې عملاً دا لازمه ده کله تاسو یو ډرایور خبره اړوي کې خپل تربور در سره اړوي کې ورور در سره اړوي چې ته عملاً څومره منې خپل ځان ته وړاندې کړی چې په پلانې ورځ له پلانې سره ما دا ډول خبره وکړه خبره مې جنگ ته یو نه وړه او هغه ورځ به کامیاب شوم غاښونه مې مونه واتو هغه مسله حل شوه. یوه دغه مسله بل دا داسې ادبي غونډې
ډېره مننه عزیز صاحب خوشحاله اوسې کور ودان
د انسان تخیل متحرک وساتي متخیل انسان ډېر وخت خشونت ته لاس نه اچي.
کور ودان د خبرونې لملمنو خغلی عنایت الله دیدار خغلی نقیب احمد عزیز او خغلی تجولی وحدت یار ډیره مننه کول تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورده ان شاء الله په دې اړه پراتلونکو خبرونو کې هم بحث کوو تر بلې خبرونې تاسو ته وخت غوړم.